درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښ په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکړي چې د انرژي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشخاباد کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل البارس وای هیواد به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامدار سوله ناشونی ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ راغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړل ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موړي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره لدې چې په ورستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوې خو په ورستیو کې د تاجکستان په خبره کې د 500 چنایانو وشل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتي پولی ته د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دي. او جیشل عدل لڅو بلوڅو ډلو سره متحد شو او نوې واستواله جبهه اعلان کړه. د ایران د بلوچستان سنی واستواله ډلې جیشل عدل اعلان کړی چې لڅو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 19 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم ویان ول چې د خنوې ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزې د ورتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده. زمو شغله اوسادي رادیو اوري. د افغانانو د وربللو په اړه د جرمني د حکومت پریکړه د منتظرو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوه. د افغانستان د شذو لپاره ولسی محکمې د طالبانو مشران محکومان وګڼل. ډیری افغانان د روغتیایي امکاناتو له نشټوالي او کموالي شکایت لري. د نجونو د ښوونځیو بندیز دا ستونزه نوره هم زیاته کړي.
نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا خو هغه حقوق دي چې ما ته اسلام راکړي دي.
یوې افغان مېرمنې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته انیمیشن جوړ کړی. څه انګېزه سبب شو چې آغلې کریمه نعیمي دا کارتون جوړ کړي؟
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ووینی. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه وو او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جرمنی لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړه چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږلو ژمنه کړې وه، د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پاره ولیدي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتې وای، دې پریکړې سخت اندېښمنه او نهیلي کړې دي. د جرمني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرالي حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر حقې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د هیواد ته یې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي، پراخ غبرګونونه پارولید. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د هیواد ته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتې وای، د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هیواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو د هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه ته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولای شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
پا پاکستان که او بل افغان چه ورد اجمنه تر لحظه کرده او ده هم نغوختل نومی واقعی ستلشی و ویل
مثل سایر هم وطنوال خود زرحمات و
لکه ده خپلو نور و وطنوالو پشن لحق و زحمتونو او ستونزو سره سره چه پا پاکستان که متیر کرل اوس د جرمنی لخوا له ناهیلیو اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې؟ او اوس چې راغوښتي مو دي، ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې د نن هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبري آژانس دویچ وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نه شي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیل له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ د داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان که د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغه هېواد ته انتقال شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو، د باکیفیته روغتیایي خدمتونو نشټوالي او د دوی له سیمو څخه د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیا له هر اړخیزو پوشش هم محروم دي. د افغانستان په دولتي روغتونونو کې ځینې ډاکټران تاییدوي چې د روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي ستونزې شته او ناروغان د درملو او روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخامخ دي. کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په خپل سیمه کې د روغتیایي مرکزونو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. د کونړ ولایت د چلاس ولسوالۍ اوسیدونکی فرید د جمعې په ورځ د ډسمبر په 12مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د سړې هوا له امله ماشومان ناروغان دي، خو د دې لپاره چې روغتیایي مرکز ترې لرې دی نسی کولای ډاکټر ته لاړ سي یا درمل واخلي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دې لري چې سمو بغل او یو د نور څخه کومه دا مشکلاتونه ډېر دي، نو نږدې او شپخانه یو کلینیک وایي، نو داسې څه مسله نه وي چې هر څوک کولای شي. تاسو ساحه لري دا یو څه اندازه هر څوک نشي کولای، اقتصاد مشکلاتونه ډېر دي، نو نشي کولای چې څوک لاړ سي یا د پلار شي د وظیفات بیا نشي کولای چې بیا لاړ سي. دا مشکلات نشته.
د لوګر ولایت اوسیدونکي یاسمین چې سرپرست نه لري او خپل دنده هم له لاس ورکړی وای چې د کورنۍ ټول غړي ناروغان دي، خو د مالی ستونزو له امله نسی کولای ورته درمل واخلي.
ناروغه شو په خدای توکل کو، اقتصادي توان نه لرم چې ډاکټر ته لاړ شم او د ځان درملنه وکړم. یو نیم کار رئیس بیکاره یم، د کور په کونج کې په خپګان نخته پراته یو، هیڅ امکانات نشته چې ډاکټر ته لاړ شم او د ځان درملنه وکړم. اوس مو د کورنۍ ټول غړي ناروغان دي.
روغتیایي مرکزونو نشته د درملو کمښت، روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ستونزې، په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی او په خصوصي روغتونونو کې د ډاکټرانو لوړ فیسونه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د خلکو له جدي شکایتونو دي. په دولتي روغتونونو کې یو شمېر ډاکټران هم په روغتونونو کې ستونزې تاییدوي. د بلخ ولایت دی روغتون ډاکټر نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ژمی دی د سینه او بغل کانګې یا شدید اسهال لرونکي ناروغان مخترزي، موږ په روغتون کې د دوی لپاره هیڅ ډول زرقي درمل نه لرو چې باید ژر تر ژره اقدام وکړو. شپږ میاشتې کېږي چې مناسبې اسانتیاوې نه لرو، حتی د درد آرامۍ یو امپول هم نه لرو. کله چې کومه پېښه رامنځته شي موږ باید ورته رسیدنه وکړو، خو ورځ په ورځ موږ اسانتیاوې کمیږي.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې د ډسمبر 12مه د روغتیا د ټولګډونه پوښښ نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د WHO د افغانستان څانګې د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغتیا هر اړخیز پوښښ یو بنسټیز بشري حق دی او هیڅوک باید د روغتیایي ستونزو اسانتیا او د لګښت له امله له فقر سره مخ نه سي. دې سازمان په خپله اکسپانه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیارد خلک چې د نړۍ د نفوس څلورمه برخه جوړوي د روغتیایي اسانتیاو لپاره د پیسو ورکولو کې له مالي ستونزو سره مخ دي، او ډیری وختونه د خوړو، تعلیم یا کور ځای دې خدماتونو لپاره پیسو ورکولو ته اړستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا حق د ساتنې لپاره د روغتیا د هر اړخیز پوښښ په برخه کې په پانګونه ټینګار کړی، زیاته کړې سره له دې چې په لوړ سیاسي کچه تر 2030 کال پورې د روغتیا هر اړخیز پوښښ ترلاسه کولو لپاره ډېرې ژمنې شوي، خو د نړۍ له نیمایي څخه ډېر نفوس لا هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د سازمان ویلي چې په هرو څلورو کسانو کې یوې د درملنې لپاره له خپل جیبه د پیسو ورکولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری وختونه د خوړو، زده کړو یا کور په څیر د بنسټیزو اړتیاو په لګښت او کله چې خلک د دې لګښتونو له امله درملنه پریگدی یا ځندوی روغتیایی پایلی خرابیگی او اوږدمهاله مالی او طبی بار زیاتیگی. ملګرو ملتونو مخکې ویلی و چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې پکې روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسي واټن لا هم خورا پراخ دی. د دې سازمان په ټکو د کلونو جګړو، اقتصادي ناورین او د دغه هیواده د متخصصینو وتلو روغتیایي سیستم کمزوری کړی چې ډیری ټولنې آن خورا اساسي طبي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. خو د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او باکیفیت روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی خلکو ته کومې ستونزې رامنځته کوي. د داخلي ناروغیو متخصصه ډاکټر مریم رسولي وایي روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د سیمو اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د ژوند لپاره جدي ستونزې رامنځته کوي.
مادرانې باردار، نوزادان و کودکان بیشتر در معرض خطر هستند. امیدوارم میندې، ماشومان او نوې زیږیدلې ماشومان هغه کسان دي چې تر ټولو ډېر له خطر سره مخ دي، هغه کسان دي چې ځانګړې او لومړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. خو په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمتونه او روغتونونه نشته، تر ټولو ډېر زیانګل یې ښځې او ماشومان دي. په دې حالت کې ډېری کورنۍ اړ کېږي چې خپلې سیمې پرېږدي او هغو ځایونو ته ولاړې شي چیرې چې روغتیایي مرکزونه شته چې ډېرو لګښتونو ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه، افغانستان ته د نړیوالو مرستو کموالی او د روغتیایي وضعیت کمزوری سیستم د ګڼ شمېر روغتیایي ستونزو لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو څخه جوړه سوې شبکه ده، مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي وو چې د متحدو ایالاتو د حکومت لخوا د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر د تیر کال په دلوي میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
facebook.com/azadiradio د افغانستان د شذو لپاره ولسی محکمه په خپل روستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوزاده په ګډون ګڼ جګپوري طالب مشران د بشریت پر ضد جرمونو د مرتکبانو په توګه اعلان کړي او د دې جنسیت پر بنسټ د ځورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 11مه په هالند لاها کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژونده د ښځو د لړې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفاعس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړ زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د 8 مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شوي نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژوندو په نقص
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سخت دریځې ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوې پریکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج اوقافو وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آقا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تعبیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د ده پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل:
What women and girls in Afghanistan have long known.
حکم هغه څه خدایګوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض، د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محرومې دي.
دا یادونه ده چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بندخونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر 13 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2021 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپګون ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر، د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
له خبرونو ور اخوا د AI یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د داستاني ادبیاتو تصویري کول. کریمه نعیمی یو کال کېږي په دې برخه کې کار کوي او لاسته راوړنې تر اوسه ماشومانو ته د لسو نکلونو انیمیشن دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې جوړ کړی دی. کریمه تازه د AI په مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې لومړۍ برخه بشپړه شوې ده. له اغلې نعیمې سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمې نعیمې صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمی نیمه د خو د AI پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه یې ماشومان ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمی د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني. هیڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دې انیمیشن کړي څه ولیسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمي چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي، خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
شل لما سره دی ولی زړه نه تنګیږي؟
نه ته هم بابا یې.
واز ستاسو بابا نه يم، د نور هم يم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګیږي. کتاب هم دغه څه دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمه نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لاس راغله. یو ځلې شامې چې ما په هغه وخت کې یعنې د فدراسې میاشت مخکې ما په دې کار کاوه، د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوایي ورته راهنمایي کولی چې دامې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلی نعیمي زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمي وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپور کړی دی، دا چې دی دا وړیا دی. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بېلابېلو کمپنیانو دي، هغو خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخری کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی مو یعنی څه کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیسټمونه چې دي، دغه د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې څو کاله کېږي چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیسټمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دائی جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخمان.